په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره وي په نوړمبۍ نمایي کې مودر تزنی ریپورتونه راوړي او په دویم نمایي کې به 2:19 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل واوري. خو تر هر څه وړاندې مایک شاهین بنیري لور کوم چې د دې وخت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د افغانستان په پلاس بینه کابل کې په پرونیو 14 کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسكر وجل شوې دي. د پاکستان د بارنو چار وزیر د ایران له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې اترې کړې دي او د قازقستان په شمال کې په پوزي مرکز کې د وور په نتیجه کې په 14 کې 15 کسان وجل شوې او نور 90 ټپيان شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په پرونیو 14 کې شپېته افغانان او 14 امریکایي عسكر وجل شوی دي. پرون د کابل په هوایي ډګر په 2:14 کې د ماشومانو خزو په ګډون ګڼ شمېر کسان جوبل هم دي. رويټرز خبري ایجنس راپور ورکړی دی چې په وجل شو کې 28 طالبان، 14 امریکایي عسكر او پاتې نور افغانان برل شوی دي. د اسلامي دولت خراسان ډلې د ځانمرګي بریدونو ذمہواري منلې ده. بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د برید عاملینو نه بدل اخلي. نوموړي پرون د سپینې ماڼۍ څخه په یو ټلویزیوني وینا کې هوډ څرګند کړی چې د اسلامي دولت ډلې څخه به غچ اخلي. ولسمشر بایدن نور ویل چې تر هغه به هیڅ کله له خپل لارې وانړوي او د کابل د هوایي ډګر څخه د خلکو دراوستلو او خوندي ځایونو ته د رسولو لړۍ به دوام لري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې ملاقات کې د افغانستان د حالاتو ترڅنګ د پاکستان او ایران پر دو اړخیز چارو هم خبرې شوې دي. په بیان کې راغلي چې شاه محمود قریشی د وزیر اعظم عمران خان په استازیتوب ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او هغه منلې ده. د بلوچستان په پښتون میشت سیمه زیارت کې به 14 د لیوی ځواک درې عسكر وجري دي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی د اګست په 16 پر ټوټر لیکلی چې دا پیخه د زیارت له منګي ډیم سره هغه وخت شوې چې د لیوی ځواک موټر د سړک پر غاړه پر خخ بم ختلې دي. بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوار ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواري منلې ده. بل پلو د صوبې پر بلوچ میشت سیمه پنجګور کې هم د سړک غاړې بم چودنې د اف سی او عسكر وجلې او دوی ټپي کړي دي. د پاکستان د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په دغه اړه یو خبري کانفرنس ته ویل چې پولیسو ته په ټول ښار کې د سروې ترسره کولو حکم ورکړی دی.
ہمیں تو انیشلی یہ کہا گیا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں آئے گا، باڑ لگا دی گئی ہے.
دیوائی چمنگتا ویلے شوی چہت سوک پا نرازی دا افغانستان سرا پا پولا ازغنتار لگولے شوی دی، پولا بندا ہومنگوس ہم اندخمن یو چکم حالات پا افغانستان کی روان دی نو دیر خلق با سنو پا زانگڑی توگا کراچی تراشی.
پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې طالبانو د واکمنېدو له کبله به لوی شمېر افغان کډوال پاکستان ته راوړي. او د قزاقستان په شمال کې په یو پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په 14 کې 15 کسان وجل شوي او نور 90 ټپيان شوي دي. د هیواد د دفاع وزیر نورلان پرمباکیف نن یو خبري کانفرنس ته ویلي چې دا سرګند نه ده چې پرون د جامبیل صوبې په یو پوځي مرکز کې اور څنګه ولګید. د نوموړي په وینا په دې مرکز کې د انجینرۍ لپاره 14 مواد ذخیره کړل شوي وو او دغلته د اور قابو کولو په هڅو کې 15 عسكر وجل شوي دي. د دفاع وزیر د پیښې نه وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. نوموړي د آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې هغه استعفا ورکړې خو په دغه اړه به حتمي پریکړه د هیواد ولسمشر کوي. په عین حال کې چارواکو د 14 د ځای څخه په سلګونو کسان راوستلي دي او له دغه صوبې څخه د قازقستان تر ټولو لوی ښار الماتې ته تلونکي لارې تړلې پرتې دي. چارواکي وایي چې د اور لګېدو 14 له کبله د ښار 85% تعمیرونو او کورونو ته زیان رسیدلی دی. یادونه وړ ده چې په کال 2019 کې د نږدې ترکستان سیمې په آریس ښار کې د بارودو په یو ګودام کې 14 سلور کسان وجلي او نور یو شمېر جوبل کړي وو. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیري درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وینو په کابل کې شو 14 د پاکستان د بارنو چارو وزیر د څلور ملکونو سفر ترڅنګ زین نور ریپورتونه به په ډومبۍ نمایي کې واوري او په دویم نمایي کې مو دوه پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم ستاسو لپاره راوړي دي نو اوریدلې مهیره وي نو زو اول د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې پرون دوه بمی چاودنو چې مسولیت یې داعش منلې د ځینو راپورونو له مخې دوه یا افغانان چې پکې د طالبانو 23 غړي هم شامل دي او 14 امریکایي فوجیان وژلي. همداراز 140 زیات افغان ملکیان او 18 امریکایي سرتیري جوبل هم دي. د مرګ جوبلو شمیر د بدلیدو په حال کې دی او ویره شته چې د مړو یا ټپیانو ارقام لا پسې لوړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي له دې برید سره سره به له کابله د خلکو د رایستلو عملیات روان وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله.
For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes
هغه چا چې دا بریټ تر سره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوښي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نکړو، موږ به تاسو ومومو او حساب بدر سره وکړو. زه به په هر ګام سره لخپل خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر وژل شول او د اسوسییټډ پریس په وینا 133 نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څنګ په یو بیان کې ویل چې دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوز همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې یو لکه څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوې دي. بایدن چې د اگست 13 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستۍ نیټه ټاکلې وای، پراتونکو 2 ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونیو رئیس د هوایي ډګر دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او هیله څرګنده کړې چې افغان مشران به ایویخې حل لارې ته ورسیږي. لکه لنچې طالبانو کابل نیولې نو پاکستانی او چارواکو په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په اړه د نورو هیوادونو له مشرانو سره رابطې کړي یا هغو له پاکستان سره کړي دي او شاه محمود قریشی هم دې لړکې د سیمایزو هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. د پاکستان دا قسمه تګلارې او پراتلونکو کې پر دې هیواد د دې ممکنه اغیز ته کارپوهان څنګه ګوري د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دي د افغانستان لپاره د یوې سیمهییزې اجماع د رامنځته کولو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د دې هیواد د بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست 15 په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. نوموړی له چینایي او نورو نړیوالو چارواکو سره هم د افغانستان په موضوع غږېدلی. په 15 اگست د سیمې هیوادونو ته د سفر پیلولو مخکې قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې زر تر زره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په خبره پاکستان د خبرو لارې د افغانستان مسلې ته د سولیز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. په کراچی پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای د پاکستان دا رویه ښایي چې دا هیواد په کابل کې د طالبانو په مشرۍ حکومت غواړي. توصیف په 26 اگست مشال ډو ته وویل طالبان چې جمهوریت پلو نه دي که په راتلونکي کې له بشري حقونو سرغړونه کوي نو نړیوال به بیا پاکستان د دې ذمه وار ګرځوي.
چین، ایران اور روس ان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں.
چین، روس او ایران د پاکستان د دې تګلارې بشپړ ملاتړ کوي، نو د پاکستان لپاره یو جواز شته چې د منځنۍ ایشیا هیوادونه هم په کابل کې د طالبانو په مشرۍ ټول شمول حکومت منلو ته تیار کړي. خو که راتلونکي کې دا حکومت څه قسمه د بشري حقوقو سرغړونې کوي، نو له هغه پس به پاکستان ته مسلې جوړيږي او د طالبانو حکومت دفاع کول به ورته ګران وي.
توصیف زیاتوي کړه طالبانو په مشرۍ ممکنه حکومت له افغانستانه د وسلوالو ډلو په وستو کې پاتې راځي، نو هم پاکستان ته مسلې جوړېدای شي. د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ هم په 6 اگست ویلي وو پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کوي. د ده په خبره دوی تمه لري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او افغانستان بیا د نړیوالې ترهګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل شي. د پاکستان کورونو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو هم وایي باید پاکستان به طرفه پاتې شي او انتظار وکړي چې د نړۍ نور هیوادونه د افغانستان په اړه څه تګلار خپلی او دا هم معلومه شي چې افغان طالبان د تریک طالبان پاکستان پر ضد څه عملی ګامونه پورته کوي او کنه. شیرپاو په 6 اگست مشالې ډوته ویل پاکستان ته پکار دی چې د افغانستان پر ځای خپل هیواد ته توجه ورکړي، چې دا رنګ د کابل راتلونکي حکومت به په پاکستان څه اثرات وي.
دې چې کوم اثرات په موږ باندې هغه باندې زیات توجه ورکول پکار دی، بجای دې نه چې موږ دې ګرځو او یو ملک او بل ملک ته چا په دې ته دا هغه حواله کړي نه خو په خپل ځان دې کې.
د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي پاکستان دا وخت د افغانستان په جوړجاړي کې ځکه فعال دی چې غواړي په افغانستان کې امن راشي. د په خبره دا ځکه چې ردوانو هیوادونو امن له یو بل سره تړلی دی. ایاز وزیر په 6 اگست مشالې ډوته ویل چې نه یوازې پاکستان بلکې زیاتره هیوادونه په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت غواړي. ایاز وزیر وایي طالبان چې د میرمنو د تعلیم جاري ساتلو په ګډونو نورې ښې خبرې کوي، نو باید چې ملګرتیا وشي.
خو څنګه چې طالب اوس لوزونه کولونه کوي د افغانانو سره هم د دنیا سره هم، نو هغه خو د ستاینو وړ دی باید چې هغه ملګرتیا وشي، ځکه چې یوه خبره داسې نه ده کړې چې د هغې نه خلک متنفر شي او دا به په راتلونکي حکومت پورې منحصره وي چې کله دوی آل انکلوسیو حکومت جوړ کړي چې آ څومره په دې باندې پورا ورځي که پورا راغی خو صحیح ده حکومت یې ورسره اړیکې به ساتو.
یا دیبی طالبانو په 15 اگست کابل نیولې او وایي چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې به د ټولو افغانانو استازي برخه لري. پاکستان بیا ویلي چې اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي او په دې لړ کې له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو سره په رابطه کې دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1999 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې و.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ویډیو اوري. د افغانستان امنیتی ځواکونه پر نړیوالو مرستو ولاړو چې ډېر مرستې ورسره امریکا کولی. اوس چې طالبانو پر افغانستان ولقه ټینګه کړي، نو د هغو نظامی تجهیزاتو په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي چې د دغو وسلوالو لاسونو تلویدلي. په راولاړو شوو پښتنو کې ډېر یې د افغان هوایی ځواک په اړه دي، لکه طالبانو ته څومره الوتکې پاتې شوي او آیا دوی دومره تخنیکی پوهه او پیسې لري چې دا ځواک پرې فعاله وساتي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو فردا څنګه یو رپورت جوړ کړی چې دلته مو غټ ټکی درته پښتو کړی دی.
طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو. تر دې یو ورځ مخکې د بلخ ولایت سکوت ته نږدې و. د مشال ریډیو د راپور تر مخه هلته افغان ځواکونو وکړې شول چې ځینې هلیکاپټرونه او الوتکې ګاونډي هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته انتقال کړي. د دې پوځي الوتکو شمیر 2 شپېته ښودل شوی چې 615 افغان پوځیان هم ورسره تللي او په دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د راپور تر مخه لږ تر لږه 30 الوتکې په مزار شریف کې پاتې شوې. د راپورونو له مخې د افغانستان هوایی ځواکونو ټولې 229 لوجستیکی او جنگي الوتکې چې زیاتره هلیکاپټرونه درلودي، خو د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو مخکې 1 شپېته الوتکې په افغانستان او پاتې د ترمیم او نورو کارونو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې وي. د ریډیو فردا د راجمکړل شوی معلوماتو لمخي له افغان هوایی ځواکونو سره ای نه ویش بی سوپر ټوکانو چې لیزری راکټونه د وړلو او د وسلوالو د کرپ نه خکولو ورتیا لري هم موجود وي. همدارس پی سی دولس الوتکو د ثبت آلی درلودي او ډیر وخت د امریکایي پایلټانو ترڅنګ د اغو افغانانو لخوا کاریدلی چې پښتو ژبه یې پورا زده وه. افغان هوایی ځواکونو بلیک هاک، روسی او هندی الوتکې هم درلودي چې ډیر وخت د پوزیانو او شیانو د لیګ لپاره کاریدلی. د افغان هوایی ځواک ټولې الوتکې د بهرنیو کمپنیو او بهرنیو انجینرانو لخوا ترمیمېدلې. د ګوتو په شمیر افغانان په دې تخنیکی برخه کې روزل شوي چې اغي هم خای په افغانستان کې نور نوی پاتې. ځنې الوتکې چې روسیې یا له روسیې سره یې د تړاو لرونکو کمپنیو د سنبال او فعال ساتلو قرارداد درلود وار د مخه په بشپړ ډول نوی فعاله، ځکه چې د امریکا تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسانو د بندیزونو لګیدو له وجې دغه تخنیکی کمپنۍ هم اغیزمنې کړې وې. افغان هوایی ځواکونه د امریکا په مالی مرسته فعال وو. اوس معلومه نه ده چې طالبان به څنګه پاتې هیلیکاپټرونه او نور نظامی الوتکې فعالې وساتي، ځکه چې اکثره پایلوټان یا له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو اراده کړې ده. همداراز طالبان دومره پیسې نه لري چې د الوتکو په ښه ساتلو یې خرڅ کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د سند حکومت د کراچۍ پولیسو ته امر کړی چې په دې ښار کې د میشتو او ممکنه ورتلونکو ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي. دا خبره د یادې صوبې اعلی وزیر د اگست پر شپږشتمه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغان کډوالو د اوښتو اندېښنې زیاتې شوې دي. نور حال نیازلی راکوي.
د سن حکومت د کراچی پولیسو ته امر کړی چې په خار کې میش او راتونکو ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي. لدې پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول پیل کړی دي. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه د اگست په شپږشتمه په یو خبری غونډه کې په دې اړه وویل چې د کراچی پولیسو ته امر کړی چې ټول خار کې سمدستي سروې ترسره کړي او دا پریکړه د خار د امنیت لپاره د اپیکس کمیټې په غونډه کې په وړاندې شوې وه. دی وای چې مونږ ته ویلې شوې چې هیڅوک به نه راځي. د افغانستان سره په پولا ازغن تار لګولې شوې دي. پولا بنده خو مونږ اوس هم اندېښمن یو چې کوم حالات په افغانستان کې روان دي، نو ډېر خلک به سنو په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. نو له همدې لامله پولیسو ته دا هدایت ورکړې شوې دي. هغوی به د افغانانو ټول معلومات هم راټول کړي چې د مخکې نه د ښار په جلا جلا سیمو کې ژوند کوي او د راتلونکو هم، او د دې سره سره دا لارښوینې د سن په پولا پولیسو او انتظامیې ته هم ورکړې شوې دي.
پولیس کو ہدایت ہے اور جو انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دا سن صوبی وزیر اعلی مراد علی شاہ دا خبرہ په داسې حال کې کړي چې دا اگست په 15 طالبانو د کابل سره د افغانستان زیات برخي نیولی او بیا داسې ویل کېدل چې د افغانستان څخه به لوی شمیر کې خلک کړي وکړي. کڅ داسې خبرونه مخې ته نه دی راغلي چې د افغانستان څخه خلکو پاکستان ته کړي کړي او یا پاکستان ته په لوی شمیر کې افغان کډوال راغلي. خو د سن صوبی وزیر اعلی وایي چې دوی د افغانانو ریکارډ جمع کوي چې دلته څومره دي. بل لورتا د ملګرو ملتونو د کډوالی اداري یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی د اگست په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې 44 لکه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 15 زره یوازې په سن کې میشتي او اوس د افغانستان څخه د کډوالو نوې کډي پاکستان ته نه دی راغلي.
نو څه پورې مونږ سره داسې رپورټس نشته دي چې په زیات شمېر افغانان دلته پاکستان ته راغلي. مونږ امید کوو چمن بارڈر دے یا توخم بارڈر دے اب ادا سے خلق اخبار بلاؤ پری دی چکم واڑی پاکستان تراشی ہو دار افغانستان کی پخطر کی رجسٹریشن سے رقم عمل دے آگا دے مہم نو کدا سے ریڈیو پروگرام ہی دو وفاقی حکومت سرا کوآرڈینیشن کی اور دوا رجسٹریشن کر دی گئی نو داری رکھا خبر دا خدا یہ وفاقی چیپٹر دے حکومت کو وفاقی حکومت کو پدی باندھی پالیسی سٹیٹمنٹ ہو.
دا ملگرو ملتونو دا کڈوالو اداری یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 44 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه په کال 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی داري نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په مرسته رجسٹر کړي. خو بلخوا د 4 لکو تر 5 لکو پورې افغانان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي چې تر اوسه رجسٹر نه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په کورما کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې اته کسان وژل شوی او لس زخمیان دي. دغه جګړه چې د ځمکې د ملکیت په سر شوی اوس ودرېدلې ده، خو ځایي خلکو پر انتظامیه او مشرانو نیوکې کړې چې د جګړې په مخنیوي کې یې فعال رول نه دی لوبولې. په دې سیمه کې نورې شاملاتي ځمکې هم شته چې ورباندې د خلکو ترمنځ شخړې دي. تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې.
په پاړه چنار کې د شیاګانو تنظیم انجمنې حسینیا یو مشر سید شیر حسن وای دا جګړه سهار وختي هله شروع شوه کله چې مبینه پر شاملتی ځمکه د یو فریق لخوا تعمیراتي کار لپاره تیاریانې روانې وې. سید شیر حسن زیاتوي که څه هم دا جګړه اوس ودرول شوې، خو دا خطر شته چې هغلته یو ځل بیا دواړه فریقین په خپلو کې ونخلی.
جنگ چې کوم جوړ شو دی د کومو ټینټونه وخت نه لګولي او کار مخکې هم نیم کړی و، بجرے مجرے کانے مانے اچول نہ ہوئی چکم کور کول کور کول دوپہر آئی خپل بندوبست ہوئے کڑے چہرہ داخل کب مور خیجی فائرنگ بکو آئی کور کول داخل چکم اور پسی اور وقت دا غبان دے کما اٹکے دے چہرہ کور مکو
پا علاقہ کے دا فارقین اترمین سلح او حغل تزمہ کش خڑے دا حل پارا حکومت سواری کششنا کڑی خوب دا غا کی سستی پر خودلو زلی انتظامیہ او منتخب گڑی تر نیو کولاند رغلی. د پړچنار یو مدني فعال محمود علي جان وای ک په وخت یاد شخړې ته د حل لار رويستل شوی، نو نن به د فریقین ترمنځ د خنړې جنگ نکیدلو.
او دا وکیات به بار بار پیخیږي چې څو پورې سدوی یو لایمل یو ټوس لایمل د پیشنوی کړي دا وکیات به پیشکیږي او مو دوی ته ډیر افسوس سره یو چې تاسو بیخی ناکام یو.
بلخوا موږ چې کله د کوزی کورمې مرستیال کمشنر له محمد حمید خان سره رابطه وکړه، نو هغه په دغه اړه له خبرو ډډه وکړه. خو البته د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای دا ناکامي د هغو ټولو دا څوک چې د علاقې ذمواران دي، او زیاتوي دوی بیا هم کوشش کوي چې په روان وخت کې د ځمکې هغه شخړې ته د حل لار راوباسي. یو شمیر سیمی داسې دي چې پر شاملیتی ځمکو د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ له مودې راهیسې تنازعې روانې دي، او پر ځینو د فریقینو ترمنځ جګونه تر کېدو وروسته هغلته ځاني زیانونه هم اوړېدلي، خو بیا هم د ځمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړې شوي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري. زو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د راتلونکو میاشتې نه بعد د صوبې د ایولسم او دولسم جمعات بې وسه او غریبو زده کوونکو هلکانو او جینکو ته د احساس پروګرام لاندې وظیفې یا سکالرشپ ورکول پیل کړي چې ورسره به د سبق ویونکو شرح هم غوره شي. زده کوونکو او استادانو دا ګام ستایلې دی، خو وایي چې باید وړاندې پوهنتونونو کې هم ورته دغه شان وظیفې ورکړی شي، ځکه سبق ډیر ګران شوی دی او د غریبو خلکو د وس نه بهر دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعات او مشیر کامران بنگش په وینا راتلونکي سپتمبر میاشت نه به دا ټولې صوبې 1,300,000 مستحق زده کوونکو ته د احساس پروګرام لاندې سکالرشپ یا وظیفې ورکړل کیږي. دی وای سکولونو کې وړاندې نه د بې وسه زده کوونکو امداد روان دی، ولې دا سکالرشپ به کالجونو او سکولونو کې د یو لسم او دو لسم زده کوونکو ته ورکوي. کامران بنگش د اگست 5/26 مشال لیډو ته په دې حق لوویل
چې کوم زمونږ د انټر والا سټوډنټس دي هغه ته به کوارټرلی د درې میاشتو وظیفه ملاویږي چې کوم مستحق دي، نو د دې نه به نه صرف په والدینو باندې او په سټوډنټس باندې مالی بوج کمیږي، بلکې زمونږ انرولمنټ په سیوا کېږي، زمونږ ډراپ آؤٹ به کمیږي. د پښتونخوا په 15 اضلاعو کې به چې کم دی 1.3 million خاندانونه، یعنی 13,00,000 خاندانونه کم چې د پاورټی لاین باندې دي، د هغې پراپر سروې شوې ده، هغې کې به هغې ته به دا فیسلټی ملاویږي چې دا مخکې دا صرف پرائمری سکولز پوری اوس پکې انټر هم ایڈ شوه دے دا بعد درې میاشتو چې کم الکان سټوډنټان دی هغه ته به 3,500 روپے ملاویږي، او چې کم جنکې سټوډنټان دي هغه ته به 4,500 ملاویږي. احساس تعلیمی وظایف پروګرام پته
زده کوونکو د حکومتي ګام سٹایل دی، خوای چې وړاندې په هنتونو او لوړو زده کړو کې هم ورته دغه ډول وظیفې ورکړل شي ځکه وړاندې کلاسونو کې فیسونه ډېر زیات دي او نن سبا یو شمېر زده کوونکي داسې دي چې وس نه لري چې دغه خرچې برداشت کړي. مردان کې د جنکو هر سیکنډري سکول نمبر 1 د یو لسم جمعات مشال په دې باب لوای
مونږ ته کم سکالرشپ ملاويږي چې دا مونږ ته مخ کې یونی لیول د پاره سیمسټر سدې د پاره مونږ ته ملو شي ځکه چې یونیورسيټي لیول اخر د پاره ډېر زیات سټوډنټس چې دي هغه سیمسټر پیسې سره افورډ کولای نه شي. مونږ غواړو چې مونږ ته دا سکالرشپ هغه کې پکار راشي ډېر زیات.
دا د یو لسم جمعات دوا وای چې ډېر زده کوونکو د وس نه لرلو لواجه زدکړه پرې خو دي وای خپل هم دومره وسه نشته چې زیات فیسونه ورکړي.
بلاش جنکو د کشان خپل سبق پرې خې دي د په وجه باندې چې داغي پیرنټس کم دي داغي دونه وس نه کیږي چې هغه لکه داغي چې کم فیس دي یا داغي نور چې کم خرچ دي هغه لکه داغي په دغه باندې خرچ کی کنه زما خپل سکول کې مالی دي دي بلاش جنکو د کشان سبق پرې خې دي او لکه زب تاسو خپل مثال په خپل در کم چې زما خپل بابا چې کم دي نو مونږ خپل په خپل د پرایوټ سکول نه خپل دل تراغلم زکه چې زما بابا زموږ فیس چې کم دینه دغه نشو غوډ کولی زما خپل خپل سیسټرز دي کشر زما رور دي.
د اطلاعات لپاره وزیر اعلی محمود خان سلاکار کامران بنگش په دې باب لباندې ویل چې دوی به وزیر اعظم عمران خان ته په دې حق لوم خواست وکړي چې د پهنتون په کچه بی ایس پروګرام لپاره هم دا ډول وظیفه یا سکالرشپ ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو او ری د کورمې په مالی خېلو کې د انجونو دوه سرکاري سکولونه دي چې پکې تر 1500 زیات انجونې تعلیم حاصلوي، خو هلته ځایي خلک وایي ستونزه دا ده چې زده کوونکي د استادانو کمی له مسلې سره مخ دي. په یاد سکولونو کې ماشومان د خپلو سبقونو په اړه هغه وخت نور فکرمند شول کله چې ورته استاذه بل سکول ته بدله کړل شوه. ځایي خلک وایي پر ځای د دې چې کمی یې پوره شي شته استادانې ورنه هم بدلولی کېږي. بلخوا چارواکی وایي د استاد تبادلې حکم به واپس واخلي، خو په سکولونو کې د کمی مسله باید تر نوي برتۍ پس حل کیږي. د طارق اورکزی رپورت ته غوښ شي چې د متاثر سکول د یوې ماشومې په غږ پیلېږي.
مې د سکول ته د لوري شروع د شو هغه مثال نشته.
توسل په نامه دا ماشومه جنې د دریم جماز د کون کې دا چې له سکولې سمو د وړاندې استاد تر بدلېدو پس د خپل سبق پړه فکر مند ده. د توسل سکول د کورمې په مالی خېلو کې د چیرته کې دا وخت د نیم سوز د کون کو ته سبقونه د خودل لپاره یوازې دوه استادان موجود دي. د زنانه او هغه سکول تر اتم جماعت پورې دی چې پکې ضرورت د نه استادانو دی. خود سیمه اشمت علي وای پر ځای د دې چې کمه پوره شیشته استادان هم ورنه نور سکولونو ته بدلول کیږي.
دا حالت کلم کسو دا د تعلیم خرپولې او سوچ سم جس کیم کې دا شي ځکه یوشته می سده کې خلک اسمون ته وهتو زمکه ته ته ورسېدو او مغاصې د سزونو لیمون کوونه دایمو د پوره ډیر شرم او د حکومت پر ډیر افسوس خبره ده.
په مالی خېلو کې د خلکو آبادی شاوخوا ته لزور پورې دا چې ورته حکومت د تعلیم په لړ کې سہولت ورکول لپاره 15 سکولونه جوړ کړي، خو په هغه ټولو کې زده کوونکي د استادانو لکمی دغه مسلې سره مخامخ دي. بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر محمد عباس وای په مالی خېلو کې لیاس کوله استاد د تبادلې حکم دوه کاله مخکې شوه، خو چې کله هم دا دوی عملی کول غواړي نو د ځای خلکو لخوا مزاحمت تر باندې شروع شي. محمد عباس وای د استادانو تبادله د هغو کارکردګي او کله د ضرورت پر بنیاد لایو ځای بل ته کیږي په کار دا چې څوک دی د دوی په کار کې مداخلت نه کړي. چارواکي وای ک ځای خلک د هغه استاد له کارکردګي مطمئن دي نو د تبادله حکم به واپس واخلي.
هغه خپل ټیچران چې دي ته اخوا دې خاطر راغلي دي خو زه دې ته راندم اخر ول دي دومره انسس کوي لګي دي په دې خبره باندې هغه ته زه ری ډیپلایمنت کینسل کوم او کوم ولا ټیچران.
د تعلیم محکمې مشر زیاتوي د علاقې په سکولونو کې د استادانو کمی مسله به تر نیوی برته پس حل کیږي چورته کوشش روان دي. محمد عباس دا هم وای په ضلع کې د استادانو 1700 نوي برتۍ کړي او مزید کمی به د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا په ګډه شروع شوی پروجیکټ اکسلریټډ جوائن پروګرام لمخه پوره کوي. خو چونکه اوس د استادانو په خستو بندیز دي نو ځکه یاد مسله حل کېدلې زندول شوی.
پروجیکټ ګورنمنت د پروسس بای لیک بین ناغله دی هغه پی ٹی سی پترو باندې کوم هایرنګ دی نو لوګ ورته ساری کومه څنګه مکمل شي مونږ به دا کوو. پرکوبه
د کورمه ضلع په شاوخوا 1500 تعلیمی ادارو کې دا وخت تر 8000 زده کوونکو تعلیم حاصلوي چې ورته د 3000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي په تعلیمی ادارو کې تر زرو پورې څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره ډېر زر بور باندې نوي تنان واخستل شي تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي شاهین بنیرې بدرته د مهمو خبرونو لنډې جوړان دکړي
سلام شه دی وخت مهم خبرونه د افغانستان په پلازمینه کابل کې پورنو 14 کې شپږ افغانان او 14 امریکایي عسكر وژل شوی دي بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویری د برید د عاملینو نباب بدل اخلي پروند کابل په هوایي دګر په 2:14 کې د ماشومان او خزو په ګډون ګشمیر کسان جو بل شوی هم دي د اسلامي دولت خراسان ډلې د ځانمرګي بریدونو ذمہواری منلې ده د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان پر حالات خبرې کړې دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په دې ملاقات کې د افغانستان د حالاتو ترڅنګ د پاکستان او ایران په دوه اړخیزو چارو هم خبرې شوې دي د بلوچستان په پختون میشت سیمه زیارت کې وي 14 د لوی ځواک درې عسكر وجدې دي د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شابانی ویلي دي چې د پیښه د زیارت د منګی ډیم سره هغه وخت شوی چې د لوی ځواک موټر د سړک په غاړه پر خخ بم ختلې دي بلوچ بلتون غختون کې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده د پاکستان د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راغونډولو لړۍ پیل کړې ده د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه ویلي دي چې پولیسو ته پټور خار کې د سروې کولو حکم ورکړی دی د قزاقستان په شمال کې په یو پوځي مرکز کې د اور په نتیجه کې په شویو 14 کې 15 کسان وژل شوي او نور نوي ټپیان شوي دي د هیواد د دفاع وزیر یو خبري کانفرنس ته ویلي چې دا لا سرګند نه ده چې پرون د جامبیل صوبې په یو پوځي مرکز کې وور څنګه ولګید د پیښن وروستو د دفاع وزیر د خپل چوکې نه استعفا ورکړه ده روس وايي د طالبانو په اړه د روسیې د رزبا داوی د کړنو سرنګوالي ته په کتو سرګند شي
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری در توړان دکړل اوریدونکو د جمنې سره سم اوس وخت شوې دی د دوی مینمایي د لومبي 19 پروګرام مشال انلاین خبرونه د دې اونۍ مشال انلاین خبرونه د موسیقي په اړه ده او د ته ګورو چې موسیقي څنګه د بیان ازادي د ایوی علي په توګه کاریدلې شي بشیر غوخت د خبرونه کوربه دی
مشال انلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینا سلامونه زه بشیر غواخم د بیان ازادۍ په اړه مشال انلاین خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم د تیر هفته په پروګرام کې به مو د زینو شاعرانو شعرونه او خبرې اوریدي وي چې څنګه د بیان ازادۍ له حق په ګټه خصو سره د شعرونو للارې د خپل قام او حقونو لپاره غږ پورته کوي هم دې لړۍ ته دوام ورکو په پیښور کې د سیاسي شعرونو لپاره د پیژندل کیدونکي هنرمند امجد شهزاد یو شعر دی چې د زور خلاف مزاحمت ژوند دی د زور خلاف مزاحمت ژوند دی ک نور دی وسنه رسی شور جوړ ک امجد شهزاد هم دغه سی شور جوړ کړی دی اغه نصر هم لیکیو د شعر ترڅنګ سندری هم وای کلمې چې له هغه پختل چې کوم لار د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو خده نو وی ویل چې هر هنر د خلکو زړه کې ځای کوي خو مهمه دا ده چې هنرمند د حق لپاره غږ پورته کړي
شاعرانو خپل کردار ډیر په موثره طریقه تر سره کړی دی د امن د پاره د ورورولۍ د پاره د کلاری د پاره د مینې د پاره د کامیت د پاره دغه کردار جوت دی او د هغې په ولس باندې واضح اثرات دي ځکه چې د شعر ژبه داسې ده د شعر ژبه ډیره شیرینه وي ډیره خوږه وي ډیره شایسته وي او دا سی وی چې اثر لري زړونه ته کوزيږي. نو او کومه خبر چې د زړونه وشي هغه خامخا زړونه ته کوزيږي. نو په دغه ناورینونو کې په ولس چې کم مونږ ته راپېښې دي، کمې کشالې راپېښې دي، مونږ د کم ترهګرۍ سره مخ یو، د کمې بدامنۍ سره مخ یو، په هغې کې زمونږ هنرمندانو ټولو او بیا بالخصوص شاعرانو لیکوالانو خپل رول ډېر په مؤثره طریقه ادا کړی دی.
مرستا کی دا ہر چان زڑا بھرے اما سدار بے وسد سر سورے ام سادر اما سدار بے وسد سر سورے ام سادر اما دا وطنو داونس دا وطنو داونس سلور زما جانا زما سلور زما جانا زما تزڑونو کی جذبہ غوالم شوندن غوالم صدا ہر انسان دزڑ قرار غوالم سکن غوالم زبو تزڑونو کی جذبہ غوالم شوندن غوالم صد شوان جمعت کی رتقا غوالم بدلن غوالم صد شوان جمعت کی رتقا غوالم بدلن غوالم دا وطنو داونس دا وطنو داونس دلبر زما جانا زما دلبر زما جانا زما دا وطن داولس
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه اورئ. نن پکې پر دې بحث روان دی چې له شاعرۍ څنګه د بیان ازادي د وسیلې په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا او د مشال نور ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ هم اوریدلی شي. د بیان ازادي د اوزارو په توګه د شاعرۍ په ارزښت خبرو ته دوام ورکو. په خپل خواوشا کې کېدای شي تاسې ډېر داسې مثالونه لیدلي وي چې پښتانه شاعران په خوږو خوږو الفاظو کې د ترخو ترخو حالاتو ترجمانی کوي.
ته غوږ کې د تواوره چې مونږ څه غواړو صاحبا، رنگ مو هډیر ګران شي زونه نه غواړو صاحبا، د تندې مروبه قاده ژوندانه غواړو صاحبا، زمونږ لاړی وچی دی وبه غواړو صاحبا، مونږ نورې د کیلټو تمغی نه اخلو قربان شم، خپل وا غواړو د خپل خاوري سره غواړو صاحبا، او زمونږ نخترونه او چینارونه پکې وسو، د جنگ د تنورونه نور ساړه غواړو صاحبا، او ودان یما په دغه کندتار باندې خپایم، مونګلر او بر پختون په یو کال غواړو صاحبا،
شیرونه د مشهور ځوان شاعر ودان عثمان خیل دی. هغه وای د ټولنیزې بی انصافی ډېری کیسې لیدلی چې د شاعری پرې ډکه ده. نوموړی ذاتی کله چې زړه ډېر درد کړي نو خبرې ترې شیرونه شوي او خلکو ته رسیدلې دي.
شاعران لګیا وی د اولس ته پاره خبرې کوي، په اولس باندې چې پر روان وخت کې کم حالات راځي نو هغه هم دوی پیشنګوي کوي، کم حالات چې تیر وي د ماضي خبرې هم دوی خلکو ته ور یادوي، او د حال خبرې چې کوم دي نو هغه هم رواني وي. ډیر شاعران زمونږ دا شاعران د ذهن نه ډیر زیات تیز خلک وي، نو دوی چې کله هم یو داسې حادثه وشي، داسې خبره راشي، نو ډیر زمونږ ډیر تکړه تکړه ملګري شته دي چې هغه فوراً په شعر کې په شاعرۍ کې دغه خبرې چې کوم دي نو هغه مخې ته راوړي د میډیا د لارې، او هغه بیا ډیر لوی کار هم ادا کی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو دا د بیان ازادۍ په اړه مشال انلاین خبرونه ده چې تاسو یې له مشال ریډیو اورئ. زه ستاسو کوربه بشیر گواخیم. اوریدونکو کله چې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ په 2013 کال کې د پښتنو د حقونو اخیستو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خپلې جلسې لوی او پراخې کړې، نو قامی سندرې د احتجاج مهمه برخه وګرځېده. دا غورځنګ غوښتنه لري چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي. د پاکستان پوځ دې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وکړي او پر چک پوسټونو دې خلکو سره نرمښت وشي. د پوځ ویندانو په بیا بیا ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کړي او د ترګرې په ضد جګړه کې د ګڼو سرتیرو قرباني ورکړې ده. حکومت د لادرکه کسانو د موندنې لپاره یو کمیشن جوړ کړی. اوریدونکو، تاسو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په مظاهرو کې ډېرې داسې سندرې اوریدلې وي چې د قانونو د یووالي او حقونو د ورکړې ذکر پکې په جار شوی دی. په دوی کې یوه سندره چې ډېره مشهوره ده د ممتاز اورکزي شعر دی او نوموتی سندرغاړی کرن خان ویلې. اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. څه موده مخکې د ګڼو شعري کتابونو لیکوال باسین یوسفزی یو نظم ډیر مشهور شوی و. دا نظم به تاسو اورېدئ، احتجاج نومېده او په یو شکل پکې خلکو ته پیغور ورکړل شوی و چې ولې د خپلو حقونو لپاره نه راپاڅېږي. د دغه نظم لږه برخه به لږ وروسته واورو، خو اوس به د باسین یوسفزی خبرو ته غوږ شو چې وایي شاعري که څه هم الهامي وي، خو ځینې وخت باید په شعوري ډول هم هڅه وشي چې خلک د بیان ازادۍ حق عملي او د تشدد د مخنیوي لپاره خپل آواز پورته کړي. له هغه مې وپوښتل چې په شعوري یا قصدي ډول داسې کول به د شعر خواږه کم نه کړي.
شاعري هم د امن، د مینې، د ورورولۍ، د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کښې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کښې شته. شعوري طور کوششونه روان دي او لیکلی کېږي. اکثر موسیقاران، اکثر سندرغاړي هم د داسې کلامونو انتخاب کوي چې هغه اولس ته خیر ورسوي او په اولس کښې د جنګ خلاف یوه کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې سره محبت او د زدېکړه را پیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د دې وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو نو دا خو یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنا، ظلم د جماعت په درو بام شو کنا، جبر مخ دین دنیا د قامو شو کنا، ستاسو د ریختیا ویلو توان چرته دی، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی، چرته دې د کام د زړه درمان چرته دی.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه د مشال آنلاین خپرونه پای ته ورسېده. بله اونۍ به بیا پر یوې بلې موضوع درسره غږیږم. تر هغې به درسره زه بشیر ګواښ مخه ښه وکړم. خوشحاله ژوند ولرئ.
تاسو ته تاریخ نښې ورکې کړې کنا، تاسو ته یې خپلې درنې سپکې کړې کنا، هر خوا ته یې کرکې کرکې کړې کنا، خان او بچا خان چرته دے، تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے، چرته دے د کام د زړه درمان چرته
دے. اوریدونکو، مشال آنلاین خبرونه مو اوریده. وس وخت شوه دی د دې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل. د دې پروگرام قربا منور شاه دی. نورازی چوایورو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څنګه خپل خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابېلو برخو کې کردار لوبوي. خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچي یې ډاکټران شي. د کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده. د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خود دې دا مطلب نه دی چې ګنې د تعلیم نور شوبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډېر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شوبه کې هم یو شمېر سانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نور هم د صحت سره تړلې یو شمېر شوبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفته په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنې خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي، خو دا سینه ده. سړی هم نرسان جوړېدل شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولی شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ڈی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
زه به وایم چې نرس وی خلکو ته درامه په دې کې دانش چې دا جنې دا او دا خلک دي. موږ که سوچو کو مخکې به ډېر زیاتې کومه دې هسټري ته نه خو خبره ډېره اوږده شي، خو د اول نه په دې کې جنکۍ ډېرې زیاتې شاملې دي. دا ولې شاملې دي؟ ځکه داسې ده چې د کم زنانو یو هغه زنانه د زړه نه د کم د زړه د کومې نه کم چې هغه د یو کس خدمت کولی شي، هغه جذبات موږ په نارینه کې دومره نشو لیدلی. شروع کې یو دا کانسپټ و، خو بهر حال چې کله موږ دا جنګونه شروع شو، دا حالت دي چې رالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی، نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی، او د دې نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی. نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو، رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي، هغه هر قسمه ضرورت کیدی شي، او هغه لکه زم په دې کلچر ډیفرنسز واخلو یا زم د سوسایټي والو، نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي، نو دغه شان دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي ک یوې خواته رنزورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه نرس پکې خکردار لوبول شي، نو بلې خواته د زنې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نو مولي نمو پختلی چې نرسنګ ته څنګه راغی؟
کله ما د ایفسی ایگزام ورکو او هاي کې هم ټولو د مور پلار یو خوښ شو چې د مازوی نه پرشر یو څوک د مازوی کې هیڅ شي، سو دټس نو اصل کې په دې وخت کې زما د دغه چې د سټریټ میډیکل فیلډ زما یو فوکس از د میډیکل فیلډ را نو ما ته اپورتونټی ملو شو چې د نرسنګ راشم، او ما د خپل مشرانو نه مرګرو نه اپین واغستو چې راځه دغه ما لري بارے کې پوره یو تفصیلی جایزه وکړه. نو ما ڈیسائیڈ ویز دی فیل ڈائریکشن اوف دا جائن کم نو لکه زدی کر دی کی انٹر شوم نو ما بیا دا ایکسپیکٹ چیر زما نور هم مرګری کم جی دی نور خلق دی اغام راشی زکا چې کله زدی ته انٹری زما نو شوی نو ما دا فیل کول دی می بی ز پدې کی خ فیوچر نی وی او س دی مستقبل خنه وی خو چې کله زرا نو ما ته وزن دا زول کی چیر دا یو ما ډیر خډی شین او دا یو ما ډیر خ فیصله کړو.
نو مولې زیاتوی د انسانیت د خدمت لپاره یې نرسنګ خوخ کړي چې پکې یتل د اعلی تعلیم تر لاسه کولو کوشش کړي دی.
دا یو چې دا په خپل باندې مختلف ځګونو کې داخلي وي، خو ما په دې کې چې مونږ یو سوچ کوو دې کې دوه څه نه دي، دې نه فیل کې یو د ډیپلوما هغه درې کال وي، یو کال ډیګري نو ما سوچ کوو چې ډیګري اخلم څلور کال دی اس سی نه پاس کی نو ما ته په شفا انټرنیشنل اسپیشلټی سره بات کی او مکمل اوسو او زما نمبر هم سیوا وي په چې په 800 کې پاره باندې کله میډیکل پروفیشنل کمنټ کی زه هغه په دغه باندې زه دې چې شفا انټرنیشنل اسپیشلټی سره بات کی کوم چې موجود دی زه هغه ته ما دا ډیسایډ از ایڈمیشن سٹارټ او ملټی فارم جمع کو او زه دې پروفیشنل تر کې زم ما ایڈمیشن اوس هغه فلو کال ډیگری دا او دا د سوال لسم چې ورته پښتو کې سوال لسم وي دا غي په متاخنه کې دا او دا غینه چې کله زه فارغ شوم نو هغه د داسې فرینکم د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن چې ما پوره دنیا سره خپل مقابله کول شو زم ما د مختلف ما په دې خپل مېرټ باندې په دغه ډیگری دننه کې ما دوه کال سکالرشپ واغستو په خپل قابلیت باندې په دغه دوران کې ما یې خپل تعلیم نہ پریدم ما ورتره ورتره بل ډیګری کې داخله واغست ماستر ان پبلک هیلث په دیم کمپلیټ کو او فائنلی ما دا خان اپورتونټی رل ایم ایس سفر هغه پر ما داخله وکړه نو قدرت داسې کار وکړو چې هغه کوم سکالرشپ اناونس کړو نو په پوره صبح کې صرف او صرف د هغه خان ټیسټ ما پاس کو او هغه سکالرشپ ما ته ملو او زه هغه خان ته انټری شوم.
نورخان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیګري هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ډی لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نو موړې وای
نرسنګ او په ډاکټر کې دومره غټ فرق نشته. کم چې دا بیچلر ډیګری کیږي د دې پورې کم چې یو ډاکټر یو کار کوي حال د زما دا ونځره خلکو زموږ په دې دنیا کې بلکې خاص کر زموږ په داسې کم دی ورته انټرنټس چې ته وایې لکه دا پاکي نو د کې ملکی 10 سوچ راځي کیږي چې نرس کو صرف لسم پاس کړی دی او راغي لګي سبق زکو او د مریض خدمت کوي. بس خو اصل کې دا سین نه دا نرسنګ چې سو کو کی په خمانو کې د خزینو کې خطر علم حاصل کی د ایس ایس سی نه پر ډیګری کی او چې دا کله حاصل کی نو آغا په دې کې د هر بیماریانو د هر مریض د هر قسمه کم دنیا کې چې نور بیماریان راځي چې هغه سره تحقیق نه شي هغه تحقیق ټول هر څه چې دی هغه څنګه په میډیکل کې انوالډي د پښان دی هغه په نرسنګ کې انوالډي.
نور خان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نږدې وي. د نوې کلپنوم خپل پیغام کې نو موړې وای
کله هم دې پېښه تر دې موضوع ته ولنه دی چې ډیپلوما دی نه کوي ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم ريجستریشن اتارټي دی چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکړي چې هغه په معاشره کې پریکټیس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختم نه کوي. کال دوه کې به دا ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ډیګري مختلف اداروں کی اور کوشش دی جاتی ہے کم اداروں کی اسکالرشپ بھی زکا اسکالرشپ اپرچونیٹیز دی دی محنت کیو کی چھپا ان ڈیٹیلز کی اسکالرشپ واخلی او زب بی بل دا پیغام دا ور کوم چی ہر کلا تدی وسن دی سی سٹارٹ کی نو بی ایس سی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نری دی دی دا وخت نخل انٹینشن دا دی زب من ایم ایس کوم زب ایم ایس سی کوم زب پی ایچ ڈی کوم.
نور خان وای ک یو تن ک د انسانیت د خدمت لپاره خپل جون د وقف کولو جذبه نوی هغه ډاکټر هم نشي جوړیدل او چا کې شي دغه جذبه وی نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدل شي. د نرسنګ په حوالہ په روخانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونه هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې د مینه پس.
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه معلومات درکاو چې نرسنګ یا واسي ترجمه کو پورې محدود نه دي بلکې الکانم چې په لسم یا دلسم جماعت کې ساينس ویلي وي قبول شي چې په نرسنګ کالج کې داخله واخلي او نرسان جوړ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
رئیس اغول خاطر چې په نرسنګ کې یو پی ایچ ډی کړي وای د لسم جماعت پاس کولو نه پاسې پلار وفات شو او کورنۍ د وړاندې تعلیم لپاره واس نه لرلو خو د ډاکټر جوړیدلو ارمان یې وو نو د هغه پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله.
میټریک کې زما ډیر ښه ریکارډ او ډیر ښه مارکس وو میډیکل تتلې شوما په لمات دا هم احساس وو چې کو زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي نو دا د کمای خودو نظریه نشته ده نو دا زما مور باندې یو ډیر برډن وی. ما نرسنګ په خبر نه کړو لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز ا سټوډنټ. دریو کال دا نرسنګ ډیپلوما پروګرام هغه چې ما کمپلیټ کو نو هغه نه بعد ما یو کال د پاره عمال تل لیډ ریډینګ هاسپټل کې بیا یو چارج نرس په تور باندې ما حالت کارو کو او هغه نه بعد بیا ما میډی فری پروګرام کو دا د یو کال پروګرامي نو هغه کې لکه ډیلیوري په بار کې او مدر او چایلډ په بار کې سپیشل ټریننګ وی.
رئیس اغول بی بی وای په پیښور کې د ځنې مشکلاتو سره مخ شو نو ځکه کراچۍ ته منتقل شو خو هلته هم د نرسنګ پېشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شو.
ځلته بیا کینیډا چې نه واپس تلم ما ایز ا چارج نرس کار شروع کړو چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو دی چې کوم میکماستر یونیورسيټي ته تلو ما 6 منت ورک سټډي پروګرام ته نو بیا زه د بی ایس سی د پاره لاړم میکماستر یونیورسيټي ته دوباره او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا د پروموټ کم مینیجر لیول تا بیا شفا ہاسپٹل ته لاړم او الته بیا دیغه فرست ډایریکټر اوم د شفا هاسپټل نو الته بیا ډیر لکه سیستمز مشورو کول هر څه شو.
د رئیس ګل پوینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارد کې ډیوټي کولې شي، خو که څوک غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډیره مخې راځي.
پاکستان نرسنګ کونسل زموږ د نرسز ریګولیټری باډي کې ده، هغې کې د یو کنسلټنټ جاب رالی، نو زه هلته لاړم. هلته چې ما لږ کار وکړو هغه ټایم کې زما دا ورسره و چې زه د ماسټرس ته لاړه شم، نو زه لاړم ماسټر کولو ته یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کې، سڈنی کې دادا یونیورسٹی. ما ماسٹرز وکړو ان هیلتھ ایڈمنسٹریشن، نو آئی کې بیا تقریباً دو نیم کال تیر شو او زما ایڈمیشن شو یونیورسٹی آف البرټا کې پی ایچ ڈی دپاره. نو زه لاړم پی ایچ ڈی دپاره، هلته چې څلور کاله ما تیر کړل او 2007 کې واپس رالم.
رئیسا ګل خټک د مهال په اغا خان یونیورسيټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسور ده، دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دولسم نتیجې لا هم نه دی راغلي. دا زده کوونکی په اغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولې شي؟ نو موري وویل
اغا د ایداسي تل کولې شي چې پوم سټوډنټس چې اف اس سي ایگزام ورکړي او لا رېزالت نه راغلي کنه، نو اغه په خپل پیپرو کې کوم کومونګا ته غوښتري پیپر یې کې د خپل فرست ایئر ریزلت په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولی کی چې ریزلت از اویټډ. او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه، ان شاء الله جنوري 2015. نو تر دې پورې هغه ناول به د دوی اول به ایگزام وي انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انټرویو وي، نو تر دې پورې د دې ریزلت پر راغلي چې کوم دې لا سیکنډ ایئر ریزلت نه راغلي، نو فرست ایئر ریزلت به جمع کی موږ سره. ایکچولی کو تاسو زمونږه ویب سایت باندې لاړ شئ کنه، د اغا خان یونیورسيټي ویب سایت باندې، او السنا اغه نه بیا سکول اف نرسنګ لاړ شئ، نو اغه باندې پورا انفارمیشن ورکړی دی.
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقۍ پیړۍ ده، او د نن سبا هلکان جنکۍ دومره خوش نصیبه دي چې د نړۍ هر ګوټا د تعلیم هر شوبې لپاره تللې شي. پکار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202 1212 01212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.